شپږ بجې دی. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې پیل شوې. په لومړنۍ مخامنۍ خبری مجلې کې زه فریده هوډ سیفي له خپلو همکارانو سره تاسو ته راغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف دا دی چې له افغان حکومت سره یې خبرو ته کښېني. ځینې خبری رسنیو د نامعلومو منابعو په حواله ویلي د طالبانو شورا نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته افغانان د شک په سترګه ګوري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د شورو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي وايي په خپل دیش منو ولر دي چې پراتونکو دوه کلونو کې به د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امریکا جو د متحدو ایالاتو جمهور رئیس تایید کړ چې په پاکستان کې د بی پلوټ الوتکو حمله د متحدو ایالاتو لخوا کیږي، او د پاکستان پوځي چارواکي وایي تر 300 تنو زیاتو کسانو په کورم کې پر پوځي پوستو حمله کړې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا ربانی کار سبا پاکستان ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي میرمن کار به له ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت د سوری په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼلی، او دغه وزارت وایاند جانان موسازی وایي
بین افغانستان او پاکستان راه جز دوستی او همکاری وجود نداره.
د وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستی او همکاري پرته بل لاره نسته. د ناتو عمومي منشي وایي په خپل دیژمنه ولاړ دي چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. اندرس فوګراسموسن تایید کړ چې په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې افغانانو د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو وروستی پړاو به د 2014 کال په نیمایي کې پیل سي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي تېره اونۍ وویل چې له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر به چټک کړي، او له ناټو څخه به په 2014 کال کې په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو د پوځي ماموریت د ختم غوښتنه وکړي. د یو خبر لمخې په بادغیس کې له بهرنیو ځواکونو څخه نن افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دوهم پړاو ترسره سو. د بادغیس والی شرف الدین مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز قلینو او د دغه ولایت د آبی کومری ولسوالی امنیت له بهرنیو ځواکونو څخه افغان قواو ته وسپارل سو. په غور کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د شری په ناروغي باندې یو څلوېشت ماشومان په دغه ولایت کې مړه شوي دي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل الحق ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې په لسهاو ماشومان د چغچران په ښار کې یوازې په دغه ناروغي اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یوه وروستۍ نظر پوښتنه څرګندوي چې د افغانستان زیات خلک د ملي پولیسو له خدماتو خوشحاله دي. په دې نظر پوښتنې نتایج نن په کابل کې خپاره شول. او د پوهنې وزارت خبر ورکوي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې نه شونځي او لیسې بیرته پرانیستې دي. د پوهنې وزارت اعلامیه وایي دغه شونځي د سیمې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په همکارۍ پرانیستل سول. په دغو شونځیو کې به تقریبا 2000 زده کوونکي زده کړه بیا پیل کړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې تر 300 تنو زیاتو طالبانو په کورمکې پر یوه پوځي پوسته باندې نن حمله وکړه چې لږ تر لږه لس عسکر او څلوېښت وسلوال په دغه حمله کې وژل سوي. داسې ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله د جوګي کلام په نوم د غره په لوړه څوکه باندې پرته پوسته ونیسي. له دغه ځایه وزیرستان او بیا افغانستان ته د وسلوالو د تګ راتګ د لارې څارنه کېږي. د پاکستان پوځ تېره اونۍ دغه پوسته نیولې وه. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د معمول خلاف دا تایید کړ چې په پاکستان کې د بی پلوټ الوتکو حمله د متحدو ایالاتو لخوا تنظیمیږي. جمهور رئیس وویل شایي په دې حملو کې د ملکي تلفاتو په ارتباط مبالغه کیږي.
I want to make sure that people understand actually drones have not caused a huge
They was غوړم دغه ډار در کوم چې خلک په دې پوهیږي چې د بی پلوټ الوتکو په حمله کې ملکی تلفات ډیر دي، ځکه دغه حمله تر ډیره حده د القاعده او د هغوی د ملګرو په ضد په ډیر دقت تر سره کیږي. جمهور رئیس اوباما ویلي د په بل هره طریقه پر وسلوالو د حمله تنظیمول تر ډیره پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا لري. د بشري حقوقو فعالان وایي چې پوځیانو د دمشق ښار په شاوخوا کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره پرمختګ ته دوام ورکړی. د دغو فعالانو په وینا د یکشنبې له ورځې راهیسې تر 130 نه زیات د دغه تشدد قرباني سوي دي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن په امان کې د سوریا پر حالاتو د خبرو پر مهال ژورنالیستانو ته وویل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د عرب لیګ د پلان ملاتړ کوي، خو پر جزئیاتو لا هم په غړو هیوادونو کې اختلاف موجود دی.
I sincerely hope that this meeting
دوایزه صادقانه هیله لرم چې د غالیدنه بچې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په شمول به ګرن لوړ رتبه استازي برخه پکې واخلي. د خلاګانو د ډکولو، د تفاهم د زیاتوالي او د دې بهرن ته د رسیدګۍ او حل لپاره مرسته وکړي. ټکه سوي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې نن د سوریې پر حالاتو غونډه وسی. رپورټونه وایي چې د یمن په جنوب کې د القاعده شبکې د وسلوالو په ضد په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي. په یمن کې سرچینې وایي چې د القاعده شبکې یو سیمه ییز مشر عبدالمنعم الفحتانی په دې بمباری کې وژل شوی دی. یو یمنی پوځي چارواکي فرانس پرستنن وویل چې دغه عملیات د امریکایي الوتکو له خوا ترسره شوی دی، خو په دې اړه امریکایي مقاماتو تر اوسه څرګندونی نه دي کړې. د عراق د پارلمان هغو وکیلانو چې د سنیانو د ګوند د عراقیه لخوا ملاتړ کیږي نن د پارلمان بایکاټ پای ته ورساوه. عراقیه ګوند ویلي چې په حکومت کې د شیګانو شپږو وزیرانو ته به د کابینې په اونیزو غونډو کې د ګډون اجازه نه وي.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. په روانه خبری مجله کې اوري، په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف دا دی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ځینو خبری رسنیو د نامعلومو منابعو په حواله ویلي د طالبانو شورا نه غوړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته افغانان د شک په سترګه ګوري.
په خو وختو غوندې صادقانه نوي نور هدف ولري، زه مطمئنه يم چې دا هم افشا کیږي او دا نه د افغانستان په درد خوري او نه د پاکستان په درد.
او متحده ایالاتو د پاکستان په خاوره کې د بی پیلوټا الوتکو حمله تایید کړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف دا دی چې له افغان حکومت سره یې خبرو ته کینوي. دوی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې افغان چارواکي داسې انګیري چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې څنډې ته شوي دي. د امریکا د سفارت یو مرستیال همداراز په سعودي عربستان کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د احتمالي خبرونه بې خبري وښودله، خو ویل هر ترته چې د خبرو چینل پرانستل کېدې شي دوی تری ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن ریپورت ته.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ له سره د سولې خبرې نشته، بلکې روانې هلې ځلې ټولې د افغانانو ترمنځ خبرو ته د لارې د هوارولو لپاره کیږي. د امریکا د سفارت مرستیال جیمز کننګ هم په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره سوله یو افغاني مسله وبلله. ویل دوی غواړي یوازې د یو مرستندوی رول پکې ولوبوي. نوموړي ویل دوی چې له هر چا سره خبرې کړي هدف یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته لاره هوارول دي.
There are no peace talks between us and the Taliban.
زمونږ او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نشته. مونږ له طالبانو سره خبرې کړي او په سیمه کې لډیرو خلکو سره خبرې کوو، خو د دې هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ریښتینو خبرو پیل ته لاره پیدا شي.
خغلی کنن هنګ ویل طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې نه دي شوې او نه هم په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو کارونه نهایی شوې دي. هغه ویل د دې دفتر د پرانستلو لپاره باید طالبان له نړیوالې ترهګرۍ سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانانو ترمنځ له خبرو نه ملاتړ وکړي. خو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان دغه شرایط ونه مني، د امریکا د سفارت مرستیال وویل بیا به د سولې خبرې ګټورې نه وي. خاغلی کننګ هم همداراز په دې اړه بې خبري وښودله چې ګواکې ټاکل شوې په سعودي عربستان کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. خو نوموړي وویل دوی په بیلابیلو ځایونو کې د خبرو په اړه کومه ستونزه نه ویني.
موږ به د هر هغه څه ملاتړ وکړو چې د افغانستان حکومت غواړي پر مخ یوسي. زه په دې اړه کوم دلیل نه لرم چې خبرې ولې په څو ځایونو کې ترسره کیدای نه شي، او موږ به خپلو مرستو ته ادامه ورکړو چې هر چیرته ممکن وي د اړیکو چینل پرانستل شي.
په سعودي عربستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو راپورونه په رسنیو کې ورکړل شوي دي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه د افغان چارواکو لخوا نه دي تایید شوي. طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دې د افغانستان د جګړې اصلي لوری امریکا او د هغې متحدین بللي او یوازې له دوی سره له خبرو ملاتړ ښودلی. که طالبان چې تر اوسه له افغان دولت سره خبرې رد کړي دي په دې اړه خپل دریز نرم کړي، نو دا به د سولې په روانو هلو ځلو کې یو لوی پرمختګ وبلل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو خبری رسنیو د نامعلومو منابعو په حواله داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې وایي د طالبانو شورا نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرو ته تیار ده. د افغانستان ځینو تنظیمي مشرانو هم ویل چې طالبان په هیڅ صورت خبرو ته نه حاضرېږي او یوازې وخت تیري. د مسلې د وضاحت په مقصد جناخال کوزي د مشرانو جرګې او د افغانستان د سولې د عالی شورا لغړی خغلی مولوي ارسلا رحماني سره مرکه کړې ده. خغلی رحماني د خبرو په پیل کې ویل
دا نه راپور چې څور کړی ده چې د طالبان فقط د بندیانو د مسلې لپاره له امریکان سره بحث کوي، د افغانستان له حکومت سره هم نه غواړي، له ناتو سره هم نه غواړي چې خبرې. دا خبره معقوله نه ده، دا راپور صحیح نه ده، درست نه ده، ځکه چې د بندیانو دپاره یو دفتر خلاصول د تبادلې تنها د تبادلې بندیانو دا هېڅ معقوله نه ده. مخکې مختاج بجریان کې چې د کوریا بندیانو د افغانستان د حکومت سره دوی نیولي وو په افغانستان کې غزنی کې، بیا د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې وکړې تبادله د بندیانو دی کې دوه نفره طالبانو مشران راغله په غزنی کې، مصونیت ورکه مطمئن راغله بحث وسو. داسې په تکرار پېښه شوې ده، د بندیانو د تبادلې دپاره دفتر خلاصولو دومره لویه ول دا نه ده. دوم د طالبانو نطاق تایید کړه، د صلح خبرې وویل چې دغه جنگ د حل لاره نه ده، د صلح خبرې کوو. نو د ما په عقیده باندې دفتر خلاصول د صلح د خبرو دپاره او بیا جای ته انېدل دا مسله داسې اسانه نه ده، خامخا به د صلح مسایل وي. خو د ما په نظر څومره چې معلومات لرو دوی به یوارې د بینالمللي ټولنې خصوصا په سر کې د امریکا سره دا خبره ډېره په مشکل به ورسره حل کوي چې هغه کوم د مذاکراتو د لارې خنډ دي، لکه مثلا دوی په تورو لیستو کې دي او دوی باندې تاجرات بینالمللي دي او د دوی مشکلات دي چې د سر جایزې معمونه دي چې دوی ژوندي ونیول شي یا قتل شي، دومره جایزې دي. دا مشکلات به دوی له امریکا سره حل کوي، دا د افغانستان له حکومت سره تعلق نه لري، دا د ملل متحد شورا د مت لخوا.
مولوي صاحب، ځینې جهادي مشران ورته وایي یا د افغانستان حتی د پارلمان غړي او د ځینو ډلو مشران هم دي په عین وخت کې دوی حساسیت ښودلی دی او مخکې له مخکې نه وایي چې طالبان په هیڅ صورت نه حاضرېږي خبرو ته. دوی ولې دا رقم اذهان مغشوشوي یا د سولې په د عملي په مخ کې خنډونه ویني او یا اټکل کوي؟
ما ارز خدا ده چې دا سوال باید دوی جواب کړی وای. تاسو ولې د خنډونه پیدا کوئ؟ ولې د ذهنونه مختش کوئ؟ ولې تاسو ذهنونه تخریشوئ؟ ولې د افغانستان د خلکو امیدونه قطع کوئ؟ خو بیا هم زه چې فکر کوم د خلکو سابقه له طالبانو سره ښه نه وه. مخکېم چې طالبانو دې په منځ کې ډېر زیات مرګونه سوي دي، ډېر قتلونه سوي دي، او ممکن د دوی د دغو مشکلاتو لکه چې اوس هم د حقوق د بشر والیا نور د ستنه لولې وایي او دا مشکلات راګرځوي د دولت انتقالي په نام یا په بل نام یا په بل نام، دا مشکلات خو لري، خامخا لري. نو نشه نه ده چې په دې وخت کې افغان په صفت افغان په نوم د افغان داسې یو مسایل راپورته کوي، بعضې د په نام د حقوق د بشر یا بعضې د مدني ټولنو باندې یا د حقوقو د ښځو چې دا به بیا څنګه وي، دغه د موږ د لسو کالو راغلي نعمتونه په لاس به ټول د حاضر شي او ټول به په اوبو لاهو شي. دا مسایل د چا سره وړ نه دي. افغانان عبارت له تنها د کابل له اوسېدونکي نه دي، که مشران دي که کشتران دي که نر دي که ښځې دي. افغانستان 1.5 میلیون افغانان دي، هغه په اوس څو ډول کېږي، هغوی مړه کېږي، اغوی تباسول اغوی مشکلات اقتصادی او دلته راډیو پنده کسب مسونه ویلې کې ناشتي او شاوخوا ښه امنیت نیولې ده. نو هغه بیا دا خبرې کوي چې دا به وسی دا به وسی، دا ښه نه ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي ارسلا رحماني وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې د افغانستان ملي شورا ځینې غړي او کتونکي د دغه سفر هدفونو ته د شک په سترګه ګوري. د مشرانو جرګې ځینې غړي د اندېښنه څرګندوي که د پاکستان دوه مخی سیاست دوام وکړي نو ممکن د سولې روانې هڅې له ستونزو سره مخ شي، خو ځینې نور کتونکي بیا دا سفر د قطر د بهیر لپاره خطرناکه بولي. افغان چارواکو ویلي چې په دې سفر کې به د سولې په روانو هڅو او د تروریزم په خلاف په جګړې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په څرنګوالي خبرې وشي. د دې سفر او د میرمن هینا رباني کر په اړه د نظریاتو نور تفصیل له کابله د حمید مومن په ریپورت کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي. ټاکل شوی چې هینا رباني کر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان مشرانو سره په دو اړخیزو اړیکو د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه او د سولې په هلو ځلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په څرنګوالي خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سفر ته خوشبیني څرګندوي، خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان ازادي راډیو ته په خبرو کې د اندېښنه څرګنده کړه که پاکستان دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي نو ممکن د سولې هڅې زیانمنې شي.
موږ سره هغه دوګانه سیاست بازی وکړي او لکه پخوا وختو غوندې صادقانه نوي نور هدف ولري، زه مطمئن یم چې دا هم افشا کیږي او دا نه د افغانستان په درد خوري او نه د پاکستان په درد. زه دا امیدواري کوم چې د دوی سیاسيان خصوصا ایسای او دولت پاکستان صادقانه افغانانو سره د صلح او امنیت لپاره یو بل سره همکار شي.
دا چې هنار باندې کر بل سره ډول پیغام سره کابل ته راشي دا لانه د سرګند خود کتونکو په وینا کابل او اسلام آباد دواړه ویره لري چې په قطر کې روانو خبرو لري ساتل شوی. که څه هم امریکایي چارواکو بیا بیا دا وضاحت وړاندې کړی چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو له تیرو لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت ته کومه ونډه نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا په دې باور دی چې پاکستان پراخې هلې ځلې پیل کړي سو د قطر بهیر ګډوډ کړي او د ده په وینا کابل ته د هینا رباني د سفر هدف هم همدا دی.
اصلی هدف ته هینا رباني دا ده چې مذاکرات قطر سپو تاسو شي، هر مذاکره چې کیږي باید د پاکستان په لاس کې وي. بیا بل خبر هم دا ده چې امریکایانو ته یو پیکا ورکوي چې تاسو هر څومره چې د افغانستان کومک وکړئ، د افغانستان سره دوستي وکړئ، د افغانستان حکومت صلاحیت نیروبندي زموږ په لاس کې دي، تاسو امریکایان خوشی ځان بیکار به داسې بګرځئ.
له دې سفره یو ورځ مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې پکې د طالبانو په حواله ویل شوی چې نه غواړي د حامد کرزي له حکومت سره خبرې وکړي بلکې غواړي له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. افغان کتونکي کابل ته د هینا رباني د سفر په درشل کې د دا ډول خبرونو خپرول هم د دغه هیواد د استخباراتي ادارو د هغو هڅو یوه برخه بولي چې غواړي په کابل کې د خپل رول لپاره ذهنیت جوړ کړي. ښاغلی سعیدي یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه او وویل چې هینا رباني په خپل دې سفر کې د ایران، افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزې ناستې امکانات هم برابروي چې په اسلام آباد کې په پام کې نیول شوی. په ورته وخت کې ویل کېږي چې افغان حکومت غواړي د پاکستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ سره په سعودي عربستان کې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. که څه هم خپل افغان حکومت او نورو ښکېلو کړیو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له نړیوالو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د پروسې په دوام د بادغیس د مرکز امنیتي چارې هم افغاني شوې. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکوي.
د بادغیس د والي ویان سي شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره له ناټو څخه افغان ځواکونو ته مرکز قلعینه واو کمرې ولسوالۍ کې د امنیتي انتقال د پروسې د تطبیق خبر ورکړ. وی ویل مناسبتي غونډه کې د ناټو د یو شمېر مامورینو ترڅنګ د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو د معینانو په کچه نور ګڼ لوړ پوړي دولتي مامورین ګډونوال وایي. هغه وایي د انتقال د پروسې د مشر اشرف غنی احمدزی په حضور د بادغیس د مرکز قلعینه واو کمرې ولسوالۍ امنیتی چارې دی وی لوی غونډې ترڅ کې افغاني شوې. مناسبتي غونډه کې د بادغیس د اقتصاد پرمختګ، خاري پراختیا او د سخند پاکوبو د برابرولو ترڅنګ د سنور عمده پروژو او امنیتی ځواکونو د تقویہ کیدو ژمنې وشوي. بادغیس د افغانستان یو له شمال لویدیځو ولایتو څخه ده چې په مرکز قلعه نو سربیره و اداري واحد لري امنیتي وضعیت د ګاونډیو ولایتو په تناسب نازک یادیږي او د عیني شاهدانو په وینا د وسلواله طالبانو ښکاره حضور یې بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو یو له ورځنیو امنیتي ستونزو څخه ده. اسپانیا هیوادي ولایتي بیا رغونې ټیم په ترکیب کې د رغونې زه چارې مشرتوب پر غاړه بیایي ځکه نو تر اوسه چې څومره کسان د دغه ولایت بېلابېلو سیمو څخه ازادۍ راډیو ته غږېدلي دي په امنیت ډاډمن نه دي حکومت څخه ستونزې ته د رسیدګۍ هیله لري. خو د بادغیس د والي ویاند وویل مرکزي پلاوی د امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویه کېدو ژمنه ورسره کړې ده. په پلي کولو به یې هغه وایي امنیت ښه شي. همداراز د اسپانیا هیواد د ملي دفاع د وزیر چې په دا وروستیو کې بادغیس ته ورغلی و له هغه څخه په نقلي قول مجیدي په ډاډ سره وویل چې د اسپانیا هیواد انسان دوستانه مرستې به دوامداره او بیا رغونې برخه کې به تر څو چې خلک یې وغواړي مرستې ورسره وکړي. په دې سربیره د بادغیس دولتي مامورین په امنیت ځان پیاوړی بولي وایي افغان ځواکونه په یوازېتوب امنیت ساتلی شي.
په داسې حال کې چې له نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو د سپارلو پروسه روانه ده، په ځینو سیمو کې ائتلافي ځواکونه یوازې او یا هم ائتلافي او افغان ځواکونه په ګډه عملیاتو ته دوام ورکوي. په دې لړ کې د ائتلاف ځانګړو ځواکونو تیره ورځ ناوخته د خوست د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پر یو پټنځي باندې عملیات ترسره کړل او څو تنه وسلوال مخالفین یې ژوندي ونیول. بلخوا د امنیه قوماندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې څانګې موظفینو په همدې ورځ د ښار په ختیځې برخه کې درې تنه ځایي اوسیدونکو د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور نیولی دي. امیر بهیر او په خوست کې د وروستیو پیښو نور حال.
د خوست محلي چارواکي وایي افغان او ائتلاف ځواکونو د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ تېره ورځ د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د قلندر په غرنۍ سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای باندې بیړني عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې څلور تنه وسلوال مخالفین د وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ولسوال جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل دغه ګډ عملیات د وسلوالو مخالفینو له مقاومت پرته ترسره شوي او په ترڅ کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د زیات کړه نیول شوي کسان ائتلافي ځواکونو له ځانه سره وړي او دا مهال تر پښتنو لاندې دي. په خوست کې مېشت د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین هم د افغان ځواکونو په مشرۍ د ترسره شویو عملیاتو پخلی کوي او زیاتوي چې په دې عملیاتو کې پر نیول شویو کسانو سربیره یوه زیات اندازه چاودیدونکي مواد او وسلې هم ترلاسه شوي دي. خو وسوالو طالبانو تر دا مهاله د نیول شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا په همدې ورځ د امنیه قمندانۍ موظفینو هم د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ښار په ختیځه برخه کې د نشه یي موادو درې تنه کاروباریان نیولي. د دغو عملیاتو د جزیاتو د څرنګوالي په هکله د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې څانګې مشر وحید الله ازادۍ راډیو ته داسې وویل. سربیره پر دې په خوست کې د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې د دوی ځواکونو تېره ورځ د خوست ښار او ببرک تڼې ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې څلور کړی د وسایطو ضد ماینونه چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي وو کشف او له منځه وړي دي. د سرحدي ځواکونو د قرارګاه قمندان ګل احمد وایي چې د کشف شویو ماینونو سره په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او اکسور مؤسسې لخوا د افغان پولیسو په اړه شوې نظر پوښتنه ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله خلک له پولیسو ډیر خوښ دي. د سروې د تیر میلادي کال لپاره د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې په اوولس ورځو کې له وزرو څخه البته له ډیرو کسانو څخه پوښتنې پکې شوې دي. د دې نظر پوښتنې نتیجه نن د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په مخ کې البته اعلان شوې ده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل اور باندې ریپورت لري.
د دې نظر پښتنې له مخې په تیرو دوو کلونو کې په عامو افغانانو کې د پولیسو د فعالیت په اړه رضایت ډېر سوی دی. دغه نظر پښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا د اکسور موسې په همکارۍ سوي چې د 2018 کال لپاره د پولیسو د کړنو په اړه خلک پوښتلي دي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مرستیال منوج بسنیات د سیشن بی پورز د سروې د پایلو د اعلان پر وخت وویل چې دا نظر پښتنه به په پولیسو کې د اصلاحاتو راوستلو او دوی ته له پلان جوړولو سره مرسته وکړي. دغه سروې د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو پالیسیو پلان جوړولو مشرۍ او پولیسو د مسلکیتوب لپاره ډېره مهمه ده. په یقین سره دا نظر پوښتنه د ناټو د کانفرنس لپاره چې د 2012 کال په می کې جوړیږي ګټوره او مهمه ده. دغه نظر پوښتنه د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 10 تر 28 نیټې پورې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 2258 کسانو څخه سوي چې 4111 نارینه او پاتې پښتنې له ښځو سوي. دا سروې ښیي چې په 2012 کال کې په سلو کې 15 کسانو د پولیسو کړنو ته په ښه سترګه کتل، خو په 2012 میلادي کال کې دا فیصدي 15 ته پورته سوي. په نظر پوښتنه کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو له جذب څخه هم تر پخوا د خلکو ډېر ملاتړ سوی. پوښتل شوو خلکو د پولیسو په منځ کې اداري فساد ته هم اشاره کړې، خو ویلي دي چې د تیرو کلونو په پرتله په پولیسو کې فساد لږ سوی دی. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمد د سروې تر اعلان وروسته وویل چې په پولیسو کې د اصلاحاتو راوستلو او مسلکیتوب لپاره به هڅو ته دوام ورکړي.
با توجه به شرایط بسیار اساس کنونی مسئولیت ملی خود باید رهبری
اوسنیو حساسو شرایطو ته په پام سره د خپل ملي مسئولیت ګڼو چې د پولیسو مسلکیتوب د وړتیاو پورته کولو کیفیت کړنو او پر پولیسو د خلکو د باور ډیرولو لپاره خپل نه ستړي کېدونکو هڅو ته دوام ورکوي، چې په نتیجه کې خلکو ته مسلکی ژمن او خدمتګار پولیس چې د امنیت او ثبات حکومت جوړونې لپاره پولیس برابر کړو.
پر افغان پولیسو د خلکو د باور ډیرېدو په اړه د نظر پوښتنه داس وخت خپرېږي چې په لیرو او ناآرامو سیمو کې اوس هم خلک له پولیسو په ځانګړي ډول محلي پولیس څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره چې سیمه ییز پولیس خلک ځوروي، پر حقونو یې تیری کوي، د غلاو او له مسؤلیت څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تور هم پر لګول کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې غیر مسؤل وسلوال د محلي پولیسو له نومه ګټه اخلي، او د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس په ټول هیواد کې 1000 سیمه ییز پولیس شته چې دا شمېر به ډېر ژر 20000 ته لوړ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په بیساری ډول ومنله چې د دې هیواد بی پیلوټه الوتکې د پاکستان په خاوري حمله کوي، او دای هم په ډاګه کړی چې په دې حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په ریپورټونو کې مبالغه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څنګ ریپورت له جنقا الکوزی څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای په پاکستان کې په القاعده او طالب وسلوالو باندې حمله داسې عمل دی چې زیاتو پوځي اقداماتو ته اړتیا لري. زه غواړم ډاډ حاصل کړم، خلک باید پوه شوي وي چې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته نه ده. په زیاتو مواردو کې دا حمله دقیقې وي او یوازې القاعده او ملګري پکې په نښه شوي دي. موږ د دې حملو په ترسره کولو کې له پوره احتیاط څخه کار اخلو. زه فکر کوم له خلکو سره داسې تصور پیدا شوی چې موږ د پټو سترګو حمله کوو. دا حمله په یو ټاکلي هدف کیږي او په هغو القاعده وسلوالو او ترورستانو ترسره کیږي چې نمونه یې په تور لیست کې دي او غواړي په امریکایانو حمله وکړي، او دغه راز غواړي د امریکا په نورو هدفونو، منابعو او تاسیساتو حمله وکړي. American facilities, American bases, and so on. پاکستان د سه‌شنبه په ورځ د بی پیلوټ الوتکو د حملو تاکتیکی ګټه بیان کړې، خو د انتظار پر خلاف د جمهور رئیس اوباما د سرګندونو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د بی پیلوټ الوتکو حمله تصدیق کړي څونه وویل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط فرانس پریس خبری اژانس ته وویل په تاکتیکی ګټو یا امتیازاتو سربیره د پاکستان په نظر دا حمله غیر قانوني، بی ګټې او په مجموع کې د منلو وړ نه دي. د ویکیلیکس د افشا شو اسنادو پر اساس د پاکستان ملکی او پوځي مشان په ظاهر کې د بی پیلوټ الوتکو حمله غندي، خو په خصوصي ډول په قبایلی سیمو کې د افراطیانو پر هدفونو باندې له حملو سره موافقه کړې ده. د پاکستان پوځیان د بی پیلوټ الوتکو د حملو د ملاتړ په بدل کې له امریکایانو څخه په پاکستان کې د القاعده وسلوالو په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په بټاباد کې د اسامه ابن لادن له وژلو او د تیر نومبر میاشت کې د پاکستان په یوه سرحدي پوستې باندې له حملې وروسته د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خړپړ شوې، او پاکستان غواړي له امریکا سره په خپلو اړیکو له سره غور وکړي. د وټکل له مخې په تیر یو کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې 210 حملې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
دارک نامخ کی جگہ آزادی راڈیو دلستان کریم دے پر حدیدو لعمل مبارکی وایو فصل سلام آزا یہ سو پشنیاد لرم چھا آزا دی اول آزادی راڈیو بای دی چاپریال ساتن مبارکی خاص پروگرامو ناو لری جوام آزادی راڈیو بای تعلیمی فرانو تا دیر زائی ورکلی خصوصا انگلیسی جگہ تا قدر تی چیر بخفل فرانو کی یاو سات انگلیسی جگہ تا وخت ورکړي نو دوی نه به موږ ډېره مننه کوو. او بل مشکل دا دی چې د هغه پښتونمیشته ولایتو کې چې جینکۍ چې دي مثلا ښځینه ماسیه زده کوونکي چې دي په ډېر غټ تعداد سره هغه ته ځي ده مکتبو ته، خو دوی بیا نه شي کولی چې پوهنتون کې پوهنتون ته لاړ شي کورنۍ مشکلاتو په اساس. نو باید دوی ته سرمایداران او دولت ځان ته پوهنتون نه جوړ کړي.
شپږ نیمې بجې.